د سهار لاس پچښوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربم السلام علیکم د خبرونه چې په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي پکې د افغانستان د ملي امنیت د ټپي شوی رئیس پاړه د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال الین سرګندونه خبرو په افغانستان کې د قانونو په برخه کې له بهرنیو سره د نویو تړونونو په اړه اوریدل شي او د نورو مطالبو تر در پیژندل مخکې خبرونه ناجا صاحب یې اوروي
د هم د مهمه خبرونو سرټکی د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر وایي چې د چک جمهوریت چارواکو ورسره د هوایي او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د همکاري وجمانی وکړي د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان پولي تاثیر مې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیواله شبکې زپلې او تمه ده چې د مصر ولسمشر نن بیا هم هڅه وکړي چې د خپل هواد د شخړو د مخنیوي لپاره د اپوزيشن له مهمو مشرانو سره خبرې وکړي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکای او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن پرون د بګرام هوایي اډې په پوځي روختون کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس پښتني تورغه اسد الله خالد چې د پنځشنبه په ورځ په وزن وژون کې بریټ کې ټپي شو د محلي د ناتو تر مخشې لاندې د ایساف ځواکونو په یو پوځي روختون کې درملنه روانه ده د ایساف ځواکونو د اعلامیې لمخې جنرال آلن خغلی خالد ته د عجلې شفا غوښتنه کړې او د درملنې د ټیم لغړی سره د روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر وایي د چک جمهوریت چارواکو ورسره د هوایي او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د همکارۍ وجمنی وکړي داود علي نجفي چې په دونی په پراکی لازادي رادیو سره خبري کولې وویل د چک چارواکو ورسره د خري ترانسپورت په برخه کې د همکارۍ ډاډوار کړي
د ترانسپورت زمینی بر ما پیشکش کردند که
د ځمکنی ترانسپورت په برخه کې دوی مشته پیشنهاد وکړ چې شه متخصصان لرو چې د شل ترانسپورت او په مجموع کې د ترانسپورت په پلان جوړونه کې را سره همکاري وکړي مش په 1985 میلادي کال کې له دوی سره د هوایي ترانسپورت په برخه کې لچک جمهوریت سره یو تړون لرو اوس دوه لوري خوشتنه لري چې دغه تړون نوي او د همکاري ډولونه پکې مشخص شي
د افغانستان د ترانسپورت وزیر په یو رسمي سفر چک جمهوریت ته سفر کړی چې وایي د کابل ښار د ترانسپورتي ستونزو په حل کې له چکی چارواکو نه ژمنه اخیستې د تاجکستان چارواکي وایي چې د افغانستان پولي تاثیر مې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیواله شبکې زپلې او 320 کیلوګرام نشه مواد نیولې دي د تاجکستان د مخدره موادو د کنټرول ادارې پرون وویل چې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې په مرسته د تاجکستان د ګورنه بدخشان ولایت تاثیر مې د افغانستان په ځینې ولسوالیو کې د پولیسو لخوا عملیات شوې دي او دن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر یو 50 افغانۍ نوی پوله یو اروپایي یورو 65 افغانۍ یو پوله یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ دیش پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ یو پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ یو پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ امریکا، چین، هند او څو نور هیوادونو ته یو سلواتی او رزین نور وخت ورکړ سو پر ایران لګیدلی بندیزونه عمل کړي خو متحده ایالاتو شرط دی خو چې دغه هیوادونه به بیا له ایران تیل نه اخلي د ولسمشر اوباما ادارې جاپان او د اروپای هیوادونو لسو هیوادونو ته په سپتمبر کې دغه مهلت اوږد کړي وو او اوس یې هغه ټولو شلو هیوادونو ته چې له ایران تیل اخلي دغه مدته تمدید کړي ده د امریکا ولسمشر تیر کال د ایران بندیزونه قانوني کړل او د مدیر رئیس د دوهم ځل د چ وختي تمدیدیږي د دې بندیزونو هدف دا ده چې ایران له اټومي حاصل لاس واخلي ځکه چې لویدیز شک لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړیدو هڅه کوي خو ایران د تورونه ردوي او وایي چې اټومي هڅې د انرژي د ترلاسه کولو لپاره دي تمدا چې د مصر ولسمشر محمد مرسي نن بیا هم هڅه وکړه چې د خپل هیواد د شخړو د مخنیوي لپاره د اپوزيشن له مهمو مشرانو سره د خبرو پر ترسره کولو ټینګار وکړي د نومبر له 22مې وروسته په مصر کې هغه وخت مظاهره پیل شوه چې ولسمشر مرسي د یو فرمان له خپرېدو سره د ځان واک زیات کړ د مصر د ولسمشر پر دې پریکړه هغه د دغه هیواد ګڼ خلک ناراضه شول چې د اساسي قانون پر نوې جنجالي مسودې نظر پوښتنه کوي د جمعې پورز د محمد مرسی مخالفان له هغه ازغن او سیمانو تیر شول چې د ولسمشر ترمانې راګرځیدل دي او پوزیان د سیمه ورسته تر هغه د چهارشنبې پورز ځای پر ځای کړ چې د اپوزیشن او ولسمشر د ملاتړ ترمنځ اشخاله وشوي او لختل لګه 15 تنه ووژل شول او په سرګون نور ټپیان شول. د عبدالفتاح په نامه یو اعتراض کوونکی وویل چې ورسته مسوده دا ثابتوي چې هغه انقلاب په بوله شوی چې په نتیجه کې تیر کال پخوانی ولسمشر حسنی مبارک بې واکه شو.
لا 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 دا فعلا يعني اللي في ابدع
نه هغه کسان چې تر ما زیات پوهیږي وایي چې د اساسي قانون مسوده تر کومې ځینې لاندې په پټه جوړه شوی دا د مصر د اساسي قانون لپاره د منلو وړ نه ده. په خدای چې انقلاب په بوله شوی
قسما عظما سرت
د دې شخړو لامل د وختو تلفاتو لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما محمد مرسی ته په ټلیفون خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د سوریا یغیانو د دمشق نړیوال هوایي میدان د جګړې ډګر اعلان کړ. لیوی اونۍ رئیس د یغیانو او د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړو ځواکونو ترمنځ د هوایي ډګر شاوخوا جګړې روانې دي. یغیانو دا څرګنده نه کړه چې له هغو الوتکو سره به څه کوي چې پر دې ډګر کېني. بهرنیو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې سوریې ته ځنډولې دي. بل لور ته په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر الکساندر ګروشکو د لیدیز د اندېښنې سمې ونه ګڼلې چې ښایي د بشار لاسات رژیم له کیمیاوي وسلو استفاده وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون وویل چې له دغه ډول وسلو کار اخیستل یو ظالمانه جنایت دی. د حماس ډلې مشر خالد مشعل پرون له فلسطیني خاورې څخه تر 15 میاشتنی تبې دروسته د لومړي ځل لپاره د غزې تلانګې ته سفر وکړ. مشعل چې په لویدیځه څنډه کې زیږیدلی غزې ته له رسیدو سره سم ځمکه ښکل کړه ویل د هیله لري چې یوه ورځ په فلسطیني خاوره کې شهید شي. راپورونه وایي مشعل به د حماس د تاسیس په 15 کلیزه کې برخه واخلي. تېره میاشت اسرائیلو په غزه کې پر فلسطیني سخت دریځو اته ورځني عملیات وکړل چې پر اسرائیلي خاورې د کټی بریدونو مخه ونیسي. په دې جګړه کې 120 فلسطینیان او 6 اسرائیلیان ووژل شول. او د روسیې د ولسی جرګې دوما د بهرنیو چارو کمیټې مشر پرون وویل هیواد د هغو امریکایي اتباعو تور لیست برابر کړی چې د روسیې خاورې ته له ننوتلو منع شوي دي. الکسی پوشکوف وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له وړاندې د هغو کسانو یو فهرست برابر کړی چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړې او روسیې ته به د ننوتو اجازه ونه لري. پوشکوف دا خبره یوه ورځ وروسته تر هغو کوي چې د امریکا مشرانو جرګې د میګنیسکي په نامه یوه لایحه تصویب کړه چې دغه لایحه پر هغو روسي چارواکو بندیزونه لګولي چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړې دي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده د خبرونه په دوام په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې د افغانستان د ملي امنیت د ټپي شوی عمومي رئیس پاړه خبرو. بیا به واوري چې یو شمیر بهرني شرکتونه په افغانستان کې پانګونه کوي. کندوز ته له ګاونډیو هیوادوستانه شوی کډوالې شکایت لري.
دغه نن سشته په ډاګه ناسونه جمعه راغې هیڅ نشته او کوټیم پټی کړی نه دي خیمه نشته لرګی نشته سو کوس.
په کندهار کې بیا د حواله سړی دو سره د ماشومانو ناروغي زیات شوه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې بیا د ایچ آی وی ایډز ناروغي په اړه اوریدل شي چې په افغانستان کې زیاته شوې. متخصص ډاکټران د دې وژونکو ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو شخیدلې.
عام خلکو ته آگاهي ورکړي شي ترڅو په شریکه پاکي باندې د غوي سرونه جوړ نشي کړي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د بګرام هوایي اډې په پوځي روختون کې د افغانستان د ملي امنیت له عمومي رئیس سره وکتل. اسد الله خالد چې د پنځشنبې په ورځ په یو ځانوژونکي برید کې په کابل کې ټپي شو دا مهال په بګرام روختون کې درملنه روانه ده. افغان دولت وایي د دې برید د چیړلو لپاره یو هیئت ټاکلې چې په یو اونۍ کې دننه به خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. سلیم محمد صالح رپورټ لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن له اسدالله خالد سره د بګرام هوایي اډې په پوځي روغتون کې پرون وکتل. د ایساف ځواکونو د اعلامیې له مخې جنرال ایلن ښاغلي خالد ته د عاجلې شفا غوښتنه کړې او د درملنې د ټیم له غړو سره یې د روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. جنرال ایلن ویلي اسدالله خالد په پوره زړورتیا او کلک هوډ سره د ملي امنیت د ریاست مشري کړې ده. د پنځمې پورز یو کس چې ځان د وسلولو طالبانو غړی او د سولې پیغام راوړونکي معرفي کړی وو د کابل په تایمنی کې د ملي امنیت په یو ملمستون کې پر اسدالله خالد ځنوژن کې برید وکړ. د ملي امنیت ریاست پرون ویل چې برید کوونکي 14 دن کې مواد په خپل خشته کې ځای پر ځای کړی وو. د ریاست په خپل اعلامیه کې دا د اسلامي او افغاني اصولو خلاف عمل بللای دی. وسلوال طالبانو د دې برید مسولیت منلی دی. دا چې برید کوونکې څنګه وتوانید د ملي امنیت پر عمومي رئیس داس یو برید تنظیم کړي لا یې هم په اړه زیاتې پوښتنې شته. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د سولې عالي شورا مشر برهان الدین رباني په خپل کور کې د یو کس لخوا چې ځان د طالبانو د سولې استازي معرفي کړی وو په یو ځنوژن کې برید کې ووژل سو. افغان دولت وایي پر اسدالله خالد د ځنوژن کې برید د سړلو لپاره د کورنۍ چارو د وزیر په مشرۍ یو هیئت ټاکلی دی. دغه هیئت به تر ارزونې او څېړنې وروسته په یو اونۍ کې دننه خپل راپور ولسمشر کرزي ته وړاندې کوي. افغان چارواکي وایي د ملي امنیت د عمومي رئیس روغتیايي وضعیت دا مهال ښه دی. ځینې کسان د طالبانو د استازو په نامه د برید کوونکو دغه ډول بریدونه د سولې روانو هڅو ته یو گزار ګڼي. د سولې عالي شورا هم ورستی برید ته په اشاره ویلي د سولې د یو پیغام رسوونکي لخوا دغه ډول برید د سولې هڅې زیانمنوي. د دې شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد آزادی ایرډیو ته ویل
دا د سولې په برنامه باندې منفي تاثیرات غورځي او د غلوې اسلامي او ملي او افغاني پروسه د دې اعتبار ته صدمه رسوي. دا صریحا د شریعت او د افغانیت خلاف عمل دی چې یو څوک د سولې پیغام د ځان سره ولري او مذاکرات او د سولې نوم باندې یو دغه عمل ترسره کړي.
اسدالله خالد چې مخکې د غزنی او کندهار د ولی او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیر پر دندو کار کړی په سپتمبر میاشت کې د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه له ولسی جرګې د اعتماد رای واخیسته.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
یوش مل سیاسي چیرونکې د سولې په بهیر کې د پاکستان هڅو ته د شک په سترګه ګوري. پروانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط یو تحلیلي مطلب لرو. په افغانستان کې د یوش مل قانونو د استخراج جواز جنو بهرنیو شرکتونو ترلاسه کړ. افغان چارواکي وایي چې د دې قانونو استخراج به ژر پیل شي. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د سرپل ولایت د بلخاب سیمې د مسو د قانونو د استخراج قرارداد هغه کنسرشم ته ورکړل شوی چې په لندن کې میشت بانکدار یان هانم او د پولند ډیر زیات شتمن پانګوال یان کولزه کې ملاتړ کوي. د بلخاب کان یو له هغو دریو قانونو دی چې افغان حکومت سکال د مزایدې لپاره وړاندې کړی دی. یاد شوی کنسرشم د بدخشان ولایت د سرو زرو کان د استخراج په سلو کې 9% امتیاز هم ترلاسه کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي چې په دې سیمه کې د مادني موادو او سرو زرو د کان په سلو کې 1/5 برخه یو سیمه ییز پانګوال سادات نادری او پاتې ونډه د جی پی مورګن شرکت د پخوانی بانکدار یان هانم شرکت ته ورکړل شوې ده. سادات نادری وایي د دې کان د استخراج چارې به ډیر ژر پیل شي. فاینانشل ټایمز رسپانه همداراز لیکي چې په هرات ولایت کې د مسو د یو کان قرارداد هم د پنځمې په ورځ د افغانستان د قانون وزارت لخوا د افغان منرال ګروپ په نوم شرکت ته ورکړل شو. لدې قراردادونو یوازې 15 ورځې مخکې افغان حکومت د لندن د ډراګون آیل، کویت انرژي، د ترکیه د ټي پی اي او او د غزنفر شرکتونو څخه جوړ کنسرشم ته د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په اوږدو کې د تیلو د زیرمو د قرارداد امتیاز ورکړ. د دې نوې قراردادونو خبر په داسې حال کې خبريږي چې د عینک د مسو د کان استخراج تر اوسه نه دی پیل شوی. د دې شرکت قرارداد په 2008 کال کې یو چینایي شرکت ته ورکړل شو، خو په دې سیمه کې اوس هم د بې امنۍ راپورونه ورکول کیږي.
کونډوسته ګرځېدلې کډوال د ژمي په درشل کې له بیکوري او بیکاری ازادي رادیو ته شکایت کړی دی. دغه کډوالو څرګندونه د کندوز لشاره د نور محمد سهیم پرپورت کې
په کندوز کې له مهاجرت څخه د راستنو شویو یو زراویا کورنیو ته چې ښځې او نارینه پکې شامل دي د کندوز میډیوتیک فرهنګي مرکز په تخنیکی همکارۍ او د کډوالو چارو د کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر او د نړۍ د خوراک سازمان ډبلیو ایف پی په مالی همکاري و اندازه خوراکي او پوښاکي مواد وویشل شول. په کندوز کې د میډیوتیک غیر دولتي فرهنګي مرکز مشر عبدالله رسولي وایي چې دغه راز مرستې هر کال د ژمي په رانږدې کېدو سره له یو شمېر مستحقو راستنو شویو کډوالو سره کیږي. د ده په وینا چې سږ کال په شمال ختیځو څلورو ولایتونو لکه کندوز، بغلان، تخار او بدخشان کې د یوې سروې له مخې 2300 کورنیو ته دغه مرستې په پام کې نیول شوي دي چې د کندوز 1000 کورنیو، د تخار برخه 411 کورنیو، د بغلان برخه 260 کورنیو او د بدخشان هغه 100 کورنیو ته ده. په دغو مرستو کې 100 کیلوګرام غنم، یوه بوجۍ د لرګیو سکاره، یو ژمنی کیت چې د ماشومانو او لویانو لپاره پکې جاکټونه، څادرونه، کوخې او داسې نور شامل دي ورکول کیږي. د کندوز د مهاجرو چارو د رئیس په وینا چې یوازې په روان کال کې کندوز ته تر 2000 کورنیو زیات کډوال له پاکستان او ایران څخه راستانه شوي دي او له دوی سره د ټولو راستانه شویو کډوالو شمیر 30000 کورنیو ته رسیږي. د معلوماتو له مخې کندوز ته د راستانه شویو کورنیو لپاره له څو کلونو راهیسې ځینې ښارګوټي په پام کې نیول شوي دي، خو د ویش پروسه ډیره ورو ده او علت هم دا خودل شوی دی چې د دغو ښارګوټو ښاري خدمات نه دي ترسره شوي. د مهاجرینو چارو رئیس عبدالسلام په دې باب چې په کندوز کې د راستنو شویو کډوالو ته څه راز خدمات ترسره شوي دي داسې وویل.
ریاست مهاجرین د سعی او تلاش همیس کې وضعیت مهاجرین
د کډوالو ریاست تل په دې هڅه کې دی چې د مهاجرینو د ژوند وضعیت په کندوز کې ښه کړي او دغه راز دغو مهاجرینو ته د ښارګوټو په برابرولو کې زیات زیار ګاللی دی او عملا په دغو ښارګوټو کې نمرې ورته ویشل کیږي که خدای کول مهاجرین به ډیر ژر د سرپناه خاوندان د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ ویلی شي چې په کندوز کې د کډوالو لپاره ډیر مهم ښارګوټی د اسقلانو په سیمه کې ښارګوټی دی چې تعداد یې شاوخوا 8 کاله وړاندې ایښودل شوی دی او څه د پاسه 10000 کورونو ته نمرې پکې شته، خو تر اوسه یې د ویش لړۍ له ستونزو سره مخامخ ده او زیاتره کډوال تر اوسه پورې بې کوره او بېکاره ژوند تېروي. دلته به د دو تنو تازه راستنو شویو کډوالو خبرو ته غوږ
یو بل بزګی ناسی و د موادو مشکل دی را ده د خوراکي اسکاګار سره د مشکل تر پالون خیمو پډا غناسی و
نوم می مان لاده دغه نه سوچتا پډا غناسی جمع راغه هیڅ نمشته او کوټیم پټی کړی نه دی خیمه نشته لرګی نشته سو کوس
زمانوم شرخان دی زما دو کال کیږي چې ټاک شې نه را کړه اندر الله جبر ازی پارسی پاکستان نه راغله د کور زم نشته پر دې کور کې ناشته ما کاروبار مم نشته کنه خدای کې چیم کړی اسې د خارونو بچی الله کین وو وو بشه وو بشه پر مې ګرځاو زمونږ دولت انده غوښتنه چې موږ خپل زیره کې د کور د پاره ما دغه غوښتنه ته زما فینزه بچاندی
دوی هله لري چې تر هر څ وړاندې د دوی د سرپناه او د کار او روزګار غم او خوړل شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اسلام آباد د افغان طالبانو او کابل حکومت د روغې جوړې په بهیر کې لزړه هڅې کوي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم پاکستان یو شمېر بندي طالبان خوشې کړل او د یو شمېر نورو د خوشې کېدو ژمنه یې وکړه. د دې هڅو سربیره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د اسلام آباد هڅو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه تفصیل له فرید هوټ سیفي څخه اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د پرمختګ نښې ښی ارزوي، خو افغان کارپوهان بیا دې مسلې ته په احتیاط سره ګوري. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي او ملکي مقاماتو له افغان او امریکایي مقاماتو سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا پانیکر د تیرې چهارشنبه په ورځ له خپلې امریکایي سیالې هیلری کلینتن سره په بروکسل کې وکتل. د پاکستان د پوز لوی درستیز هم د افغان او امریکایي مقاماتو سره د خبرو لپاره په بروکسل کې وو. تر دې دمخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د سولې د علي شورا مشر صلاح الدین رباني اسلام آباد ته سفرونه کړي وو او دوی د خپل لیدنو کتنو نتیجې یا پایلې خې بللې دي. یو وخت په پاکستان د باثباته او ملګری افغانستان خبرې کوي، خو اوس د ملګری خبره نه کوي. دا چې ولې اوس پاکستان افغانستان خپل ملګری نه بولي، د پاکستان د چارو کارپو محمد ملک وایي
ما یو څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره مرکه کړې وه او په هغه کې یو پزله پوری خبره مخ ته راغلی وه. لومړی به دی ویل چې یو مستحکم پر امن او ملګری افغانستان د پاکستان لپاره مهم دی، خو اوس دی وایي چې مستحکم پر امن او خوشحال افغانستان. نو ما پوښتنه وکړه چې ولې د ملګری ټکی لري کړی دی. نو د حنا ربانی کر جواب و چې د ملګری ټکی مزکه لري کړی چې افغانستان خوشاله وي نو پخپل به ملګری وي. لومړی به د ملګری نه دا مطالب اخیستل کېدو چې په کابل کې د پاکستان تابع حکومت وي چې د پاوز او ایسای کنټرول لاندې وي، خو اوس دوی پوه شو چې هغه وخت تیر شوی دی، زمانه بدله شوه، د آکا او غلام والا خبره نه ده پاتې، اوس د افغانستان او د سیمې سیاسي حالات بدل شوی دي.
د نړیوالو چارو کارپو عمر شریفی بیا وایي په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان له لوري دا اقدام تکتیکی دی او دا چې پاکستان په رښتیا د افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دی.
د تیرو لسو کلونو تجربه دا څرګندوي چې هر بدلون په تیره په امریکا کې له هر یو بدلون سره په پاکستان کې تغییر راځي، خو پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او پاکستاني مقاماتو ته د دل خاص وړاندیز سره به دا خبره روښانه سي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ کیږي کنه. د هغو تجربو پر اساس چې افغانستان په دې لسو کلونو کې له پاکستان سره لري، داسې ښکاري چې په ټولو برخو کې څه د امنیت په برخه کې یا هم د سولې په مسایلو کې د پاکستان دریز تاکتیکی دی.
تر دې د مخه کله چې پاکستان یو شمیر طالب بندیان له خپل زندانونو راخوش کړل، وی ویل چې په افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو ته لیواله دی او په دې برخه کې ښه نیت لري. د پاکستان د چارو کارپو محمد ملک وایي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې اوس ډیر لوی بدلون تر سترګو کیږي.
د
پاکستان کردار اوس ډیر جلا دی. دا خبره څرګنده شوه چې د افغانستان په مسله د پینډي او اسلام آباد یعنی د پوز او د سیاسي حکومت دریز یو دی. یو خبره په نظر راځي چې نړۍ تاسو مسله اونې غني بلکې د مسلې حل کولو والا وګرځوي. په دې کې شک نشته چې مونږ په تیر وختونو کې مسله وو، خو اوس حالات بدل شوي. په دې ورستۍ کې د طالبانو د ټیټي کچې مشران خوشي کړل شول، په لوړ کچې افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. نو دا ټول د اعتماد سازي ګامونه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر او دلته کړوړ د خبره ښکارا کوي چې د پخوا پسیر اوس حالاتو کې ډیر زیات فرق راغلی دی.
خو د سیاسي چارو بل کار په عمر شریفی وایي کله چې د پاکستان د نیت خبره راشي نو د پاکستان په اړه دوه خبرې مخې ته راځي چې دواړه لیو بل سره په تضاد کې دي. د عمر شریفی په وینا افغانستان له پاکستان څخه څو غوښتنې وکړي چې په هغه کې د سولې د پروسې چټکتیا شامله وه. افغانستان له پاکستان غوښتي وو چې طالبانو ته اجازه ورکړي څو دوی په خپله په دې خبرو کې په مستقیمه توګه برخه واخلي. د مولا عبدالغنی برادر په شمول د ځینو طالبانو د خوشی کېدو خبره او همداشان د افغانستان څخه هند ته د ترانزیتي لارو څخه د ستونزو لري کول او د پاکستان له ترانزیتي لارو څخه منځنۍ آسیا ته د ترانزیتي مشکلاتو له منځه وړل په خبرو کې شامل وو. خو د عمر شریفی په اند په داسې یو وضعیت کې ویلی شو چې د پاکستان په نیت کې بدلون راغلی دی. بل سیاسي کارپوه سمی یوسفزی وایي د سولې په ارتباط د پاکستان په دریس کې لږ بدلون تر سترګو کیږي، خو پاکستان له اساسي مسلې یعنی په خپل هیواد کې د طالبانو لشتوالي سترګې پټوي.
هر چې کې سال 2014 نزدیک نه شاید پاکستان درکده کې
څومره چې 2014 میلادي کال را نږدې کیږي پاکستان ښایي دا خبره درک کړې وي او په دې ښایي پوهېدلی وي چې هغه څه چې په افغانستان کې غوښتل اوس یې ترلاسه کولی نشي، نو له افغانستان سره یې
د خپل دلچسپي اندازه را کم کړې ده. تر اوسه هم هغه عناصر چې له افغانستان سره اړیکې لري داسې فکر کوي چې په افغانستان کې د روانې لوبې ګټونکی به بالاخره پاکستان وي.
سمی یوسف زی زیاته کړه، پاکستان اوس د خپل سیاست په وړاندې هیڅ کوم خنډ نه ویني، ځکه د تروریزم پر ضد جګړې کې پاکستان د امریکا له فشارونو ځان ګوښه کړ. د خپل هیواد لارې په افغانستان کې د ناټو د اکملاتي کاروانونو پر مخ وتړله او امریکا یې د پاکستان د شرایطو منلو ته مجبور کړه. یوسف زیوایی نو اوس پاکستان فکر کوي چې اسلام آباد به په افغانستان کې ګټون کوي. د سمی یوسف زی په وینا له دې سره سم افغانستان د پاکستان اندېښنو ته هم ځواب ویلې، ځکه خو د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی دی.
یو سیاسي مطلب چې آیا پاکستان به د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي او کنه، په دې ارتباط مو د سیاسي چارو د یو شمېر څېړونکو څرګندونې په رپورت کې اورېدي. کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ ناجیه صاحبه کتنه ورته کوي.
د کابل ورځپاڼو نن د خپل لومړي مخ غټ سرلیکونه او تبصرې د ملي امنیت پر رئیس شوي ځان وژونکي حملې او د امریکا له ان بی سی ټلویزیون سره د ولسمشر کرزي مرکې ته ځانګړي کړي. محور نا دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو د سولې دویم سفیر هم د افغان حکومت یو بل مهم کس په نښه کړ. ورځپاڼه لیکلي چې د تیر کال د سپتمبر په شلمه هم د طالبانو د سولې لومړي سفیر د سولې علي شورا په ملمسون کې د دې شورا په مشر برهان الدین ربانی حمله وکړه. ورسپانې د زنیو کارپوهانو په حواله لیکلي چې دا دومره منظم او پلان شوی حمله د هغو طالبانو له وسه وتلې خبره ده چې نه د خپل نظام پر مهال منظم وو او نه هم اوس. ورسپانې د سولې روان بهیر خورا پیچلې بللې او د کتونکو په حواله لیکلي چې په دې بهیر کې د پاکستان ونډه د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې مبهمه اجنډا او د امنیتي ادارو کمزوري د پنځشنبه ورځې د دې حملې اساسي لاملونه دي. افغانستان دولتي ورځپاڼې لیکلي چې پر اسد الله خالد د حمله د سولې دی او پیغام اړوونکي له خوا شوی. ورځپاڼې لیکلي چې د حمله د روغبړ پر مهال شوی او خغلی خالد د بدن په ښکته برخه کې ټپي شوی، خو بل چاته کوم زیان نه دی اوښتی. سرنوشت نه دولتي ورسپانې لیکلي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي په حکم د افغان حکومت یو جګپړې پلاوی هڅه کوي چې په اسد الله خالد شوی حمله وسیړي. ورسپانې لیکلي چې د دې پلاوی مشري د کورنیو چارو وزیر ته ورکړ شوی او د کیدونکو سیړنو نتایج باید په یو ونه کې ولسمشر ته وړاندې کړي. د امریکا له ان سی بی ټلویزیون سره د ولسمشر کرزي مرکه بل مهمه مسله ده چې د کابل چاپ ځنې ورسپانو راخیسي. سرنوشت لیکلي خغلی کرزي په دې مرکه کې ناټو او امریکا د افغانستان په بي ثباتۍ کې خپل بللې دي. ورسپانې لیکلي چې د ولسمشر کرزي اشاره تر ډیره هغو جوړښتونو ته وچه په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا رامنځته شوې دي. ورسپانې لیکلي چې خغلی کرزي په دې مرکه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې له امریکا سره به تر هغو امنیتي تړون لاسلیک نشي چې د بګرام زندان په بشپړه توګه افغان حکومت ته نوې سپارلې. افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې ورسپانې بیا لیکلي چې خغلی کرزي په دې مرکه کې د بګرام په زندان کې د افغان بندیانو ساتل له هغې موافقې سرغړونه بللې چې د ده او امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ لاسلیک شوې.
د حواله سړیزو سره په کندهار کې د ماشومانو ناروغي زیات شوې دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی یو روختون ته ورغله.
دا د کندهار په میرویس روختون کې د ماشومان واټ دی. دلته هر ورځ په لسګونه داسې ماشومان راوړل کیږي چې په موسمي تنفسي ناروغیو لکه زکام، د ستوني درد، سینه بغل او نورو اخته دي. د کندهار د امیر روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي سږ کال تر بل هر وخت په ماشومانو کې تنفسي ناروغي زیاتې شوې دي.
په پودري شیدو سره یا په مصنوعي شیدو سره د ماشومانو تغذیه و دي ته زمينه مسایل کړي چې تنفسي امراض مش په جامعې کې ډیر بل ګڼه ګڼه او پاکي او صفایي ته توجه نه کول. متاسفانه زموږ ډیر ماشومان دي چې هغه خاورو په دوړو کې دوی بازی کوي چې دا د ډیر ډیر چانس ډیری چې زموږ ماشومان په تنفسي ناروغي اخته شي. همدارنګه د ماشومانو پالنې ته توجه نه کول، یعنی په ګرم په یخ هوا کې دوی ته په ګرم کالي نور کول، دا هم یو سبب د تنفسي ناروغي د انتشار سبب ګرځي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې ماشومان یې په تنفسي ناروغي اخته سوي وایي چې د درملنې لپاره ډاکټرانو ته ورغلي خو لا یې هم ماشومان ناروغ دي.
ګای ډوډۍ ته ولاړ سم، ګای دغه دیګ په خوم د غرمې ده، هغه دغسې د باندې راووځي، نو زه خو دونه دغه نه لرم، یو وزره ښځه یم. هغه زکام دي دغه دي، هغه ورځې مې نو دغه ته کلینیک ته بیولي وه، هلته ډاکټر دوا ورکړه، دغه یې ورکړله، ولاکه هېڅ ښه پسې وي، هغسې تبه یې د ټوخی دي، داسې یم چې خدای نخسته راڅه مړه نیسي.
یو وزره ښځه یم، د کور کار مار کوم، ډوډۍ موډۍ پخوم، کوچنیان مې راپسې راوځي، زکام دي، ټوخی کېږي. هغه مې نن بیولي وه چینایي شپخانې ته، د ډاکټر ته مې ښکاره کړه.
روغتیایي چارواکي د کورونیو په خاص ډول د میندو څخه غواړي چې د یخ پر مهال خپل کورونه تاوده وساتي تر څو ماشومان یې ناروغ نه سي.
وړاندې په خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د اچ آی وی ایډز په ارتباط متخصص ډاکټر انشخیت لیدي. خو اوس لنډ خبرونه له ناجیې صاپۍ څخه اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن پرون د بګرام هوایي اډې په پوځي روغتون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس پوښتنې ته ورغی. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وایي د چک جمهوریت چارواکو ورسره د هوایي او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان پولي تاثیر مې د مخدره موادو د قاچاق یوه نړیواله شبکه یې ځپلې او 320 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. تمه ده چې د مصر ولسمشر محمد مرسي نن بیا هم هڅه وکړي چې د خپل هیواد د شخړو د مخنیوي لپاره د اپوزیسیون له مهمو مشرانو سره د خبرو په ترسره کولو ټینګار وکړي. امریکا، چین، هند او سو نور هیوادونو ته 180 ورځې نور وخت ورکړ سو پر ایران لګیدلی بندیزونه عملي کړي، خو متحدو ایالاتونو شرط دی خي چې دغه هیوادونه به بیا له ایران تیل نه اخلي. د سوریې یغیانو د دمشق نړیوال هوایي ډګر د جګړې ډګر اعلان کړ. او د روسیې د ولسی جرګې یادوما د بهرنیو چارو کمیټې مشر پرون وویل هیواد یې د هغو امریکایي اتباعو تور لیست برابر کړی چې د روسیې خاورې ته له ننوتو منع شوي دي.
په خوست کې سپورت وده کړې ده. له هغه وروسته چې د افغانستان په خوست ولایت کې ملي لوبغالی جوړ شوی، په خوست کې د ورزشي فعالیتونو پرمختګ زیات شوی او په لوبغالي کې هر مازدیګر په زرګونو کسان د ورزش او د لوبو د نندارې لپاره راغونډې شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
په خوست ولایت کې د ملي لوبغالي له پرانستلو وروسته د ځای ته هر مازدیګر په زرګونو ورزشکاران راځي او پکې د فوټبال، والیبال، باسکټبال، هاکی، کرکټ، کبډي، ځغاستې او بایسکل ځغلونی لوبې کوي. ځینې د یو شمېر رزمي ورزشونو په تمرین بوخت وي او په دې توګه دوی د ماښام تر تیارو په لوبو مشغول پاتې کیږي. د دې ترڅنګ د یادو ورزشي لوبو د نندارو لپاره هم په ګڼ شمېر کې کسان راغونډېږي چې د دې ځای له ګڼه ګوڼې او ورزشي فعالیتونو خوند اخلي او ورزشکاران په ګرمو ولولو او چکچکو بدرګه کوي. په ملي لوبغالي کې څو تنو ورزشکاران او کتونکو له آزاده رادیو سره په خبرو کې وویل چې هر ورځ مازدیګر مهال د بیلابیلو سیمو ورزشي ټیمونه او ورزشکاران راټولېږي او په خپلو کې مسابقې او سیالۍ کوي.
زه رحیم الله ګربز، ډېر ښه سټډیم جوړ شوی دی په دا کې هر مازدیګر په ټورنمنټ کې او د خوست ټیمونه د نورو ولایتو ټیمونه دلته را درومي او لوبې ترسره کوي. زرګونو تماشاچان را درومي، دغه لوبې نه خوند اخلي.
نو مې وایي دلته زیاته اندازه خلک رازی او دلته د فوټبال لوبې ننداره کوي. دوی ټول خوښ کاری ځکه چې دوی په خوست کې د یو دا سټډیم درلودونکي دي چې حتی په هیواد کې ساری نه لیدل کېږي او ډېر ښه سټډیم ده.
د خوست اولمپیک امیر عزیز ملنګ د ملي لوبغالي جوړېدل په خوست کې د ځوانانو د بدني روزنې او سالمې بوختیا لپاره یو ښه پرمختګ ګڼي او وایي چې دا کار د دوی د هڅونې او سپورت د پرمختیا لامل ګرځېدلی دی.
مونږ اکثر ځوانان به په نشي توکو باندې لګیا او یا به اکثر ځوانان په نورو پرو باندې لګیا وو. کله چې د ملي لوبغالي ډبره کې په شهر چا فوټبال ته مخه ځکه چې په دې کې د فوټبال لوبه کېږي او بیا باسکټبال لوبه په دې کېږي. د والیبال نو ډېر دغه د ملي لوبغالي سره ډېر ځوانان چې ورزش ته تشویق شو دوی ورزش شروع کړ او هر چا په خپل کلو کې په ولسوالۍ کې دا کوشش وکړ چې مونږ په دې ملي لوبغالي کې لوبه وکړو.
په ملي شورا کې د خوست د وکیلانو د ګډ دفتر مشر عبدالولي واحد زای په دې ورستیو کې په دې ولایت کې په ورزشي برخه کې کې پرمختیاوي ستایي او د ملي لوبغالي جوړېدل یو اغېزمن کار ګڼي.
زما په اند تیر کلونه چې کوم په افغانستان کې یا خصوصا د خوست په ولایت کې د ورزش ښکارانو فعالیتونه وو، د هغې نه اوس څو چند یعنی هېڅ د پرتلې وړ نه دي چې دا ښه شوي دي. او په خوست کې د داسې لوبغالي شتون زما دپاره رښتیا چې یوه ډېره خوښوونکې خبره.
د یادونې وړ ده د خوست ولایت یو شمېر ځوانان وایي که چېرې په یو شمېر ولسوالیو کې هم ورته لوبغالي جوړ شي، له یوې خوا به ځوانان له ټولنیزو بېلاریو او نشو راوګرځي او بل لوري ته به سپورت هم پرمختګ وکړي.
د خوست لوبغالي له جوړېدو سره په دغه ولایت کې سپورت وده کړې ده. ډاکټران وایي هغه کسان چې سپورت کوي لږ ناروغي شي. د ډاکټرانو په وینا که څوک په تن روغ وي هم ذهنن شکار کولی شي او هم جسمن د هغه فعالیت زیاتی شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام فریده هوټ سیفی اوروي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفی ام د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام کې تاسو ټولو ته خراغ لاست ویم. د نن پروگرام مو د ایډز په ناروغۍ دی. نن سبا د ایډز د ناروغۍ د وقایې لپاره هلې ځلې ډېرې زیاتې شوې دي او د دې ناروغۍ د وقایې لپاره هیلې په ټوکېدو دي. که څه هم دا خبره اوس مهال یو څه له باوره لرې ښکاري، خو ساینسپوهان وایي چې دوی هم د ایچ آی وي پر ضد د واکسین او هم یې پر ضد د درملو جوړولو کې پرمختګ کړی دی. میشل وارن چې د ای وی ای سي په نوم د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې مشر دی او د کاري ډله په نړیواله سطحه د ایډز د مخنیوي لپاره کار کوي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ایډز وقایې لپاره په نړیواله سطحه هڅې چټکې شوې او که له پخوا سره یې پرتله کړو نو ډېر پرمختګ پکې راغلی دی. هغه وایي لا هم په ډېرو سیمو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه خبرې اسانه نه دي، خو یو وخت موږ حتی په ورځپاڼو کې هم د دې ناروغۍ په باب خبرې نه شوې کولی. د هغه په وینا دا چې موږ اوس د دې ناروغۍ په اړه په آزاده توګه غږیږو دا هم ښه خبره ده. هغه وایي د ډېرو لیږدیدونکو ناروغیو مخنیوی په واکسین شوی، خو اوسمهال د ایډز جوړ شوی واکسین د تطبیق اجازه نه لري ځکه د موثریت فیصدي له ټاکل شوي حد څخه کمه ده.
وارن
وای درې کاله مخکې په 2009 میلادي کال کې موږ د ایچ آی وی د واکسین په اړه چې کولی شي ایچ آی وی د ایچ آی وی خطر کم کړي لومړنی ثبوت درلود. یوازې تر 30% پورې د موثریت د امکان خبره کیږي چې دا د واکسین د تطبیق لپاره د لایسنس اخیستو ته کافي نه دی، خو دا لومړنی مدرک دی څو دا وښيي چې دا واکسین به حقیقتا خلک وقایه کړي شي. او اوس دی و موثر واکسین د جوړولو لپاره په لوړه سطحه ډېرې هڅې روانې دي. پوښتنه ده چې د ایډز لپاره نه لا هم نه سلپسلو کې موثر واکسین برابر شوی او نه هم سلپسلو کې موثر درمل شته. وارن د دې پوښتنې په ځواب کې چې بی له واکسین څخه به د ایډز د منځتلو په اړه خبرې سمې وي او کنه ویلي، د وی کله چې د ناروغیو په خاني تاریخ ته وګورونو لک تر لګه اپیدمیګانی یا هغه حالت چې په یو وخت په یوه سیمه کې ډیر خلک په یوه ناروغي اخته کیږي یوازې په واکسین ختم شوی دی. د دې اپیدمی د منځوړلو لپاره واکسین لري خبره ده، دا به وخت اخلي، دا اوس ما شاوخوا کې نشته، نو ځکه خو لک تر لګه منګ او نور د دې کړکیچ د ختمولو په پیل خبرې کوو او دا منګ ته لوري سوکې ته د خطو فکر راکوي. سره لدی چې په نړۍ کې د ایډز د مخنیوي لپاره ډیر کار کیږي، لا هم ډیرو سیمو کې لا غیر لې په منځنۍ اروپا او منځنۍ آسیا کې د ایډز پیښې مخ په زیاتېدو دي. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف په ختیځي اروپا او منځنۍ آسیا کې د ایچ آی وی ایډز د ویروس د چټکو خپرېدو خبرداری ورکوي. یونیسف ویلي چې د ایچ آی وی ایډز د چټکو خپرېدو یو دلیل د مخدرو موادو د استفادې زیاتوالی دی چې په افغانستان کې هم د مخدرو موادو کارون کې ډیر زیات دي. د یونیسف په وینا تر ټولو خطرناکه مسله دا ده چې په ایچ آی وی ایډز سخته ماشومان او ځوانان د ټولنیزو مسایلو په خاطر د درملنې لپاره ډاکټر ته نشي تللی. په افغانستان کې ورستي ارقام د خی وی چې 1308 ثبت شوی پیخي د ایچ آی وی ایډز په افغانستان کې شته دي. په دې اړه به لګروسته ډاکټر یونس برګانه د افغانستان د روغتیا په وزارت کې د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام تنظیمونکي د معلومات برکې او به وی چې څومره پیخي ثبت شوی دي او د افغانستان د روغتیا مسؤلین څه وایي چې څومره احتمالا نور پیخي شته دي. په دې اړه به په ستونزو راته خبري وکړي. ډاکټر صاحب
اعظم ساجد د ایچ آی وی ایډز پروګرام د هماهنګۍ مشاور دی. ډاکټر صاحب هم خبرې وکړي. او ډاکټر صاحب اکرم ملکزی له جرمني څخه را سره دی. ډاکټر صاحب هم خبرې وکړي، معلومات به ورکړي چې ایډز څنګه ناروغي ده په اروپا کې، په لویدیز کې، په دې اړه باندې د مخنیوي لپاره څنګه هلې ځلې کیږي. او د دوه نور ډاکټر صاحبان به د افغانستان راته خبرې وکړي. ښه ډاکټر صاحب یونس، تاسو نه به پیل وکړو. تاسو راته ووایئ چې دغه ارقام چې په خبرونو کې راغلي دي چې په افغانستان کې 1418 ثبت شوي پیښې د ایچ آی وی شته دی، او د ازادي راډیو په خبرونو کې هم دا راغلي وو چې په پکتیا کې څو نوي پیښې ثبت شوي دي، خو او شاخورې ورې د بیلابیلو پیښو خبرونه ورکول کیږي، دغه رقم چې تاسو وایئ دغه واقعي ټول ناروغان دي یا داس چې د سې کسان بم وی چې هغوی لا ثبت شوي نه دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې 1418 واقعې د ایچ آی وی راپور ورکول شوی دی چې دا د مختلفو منابعو نه دا راپور را جمع شوی دی چې په هغې کې د خپلې خوښې د سلا مشورې مراکز دي، د ازرارو د کمښت مراکز دي، او د ایچ ایم آی سیستم یا د روغتیایي معلوماتو سیستم چې په ټول افغانستان کې فعال دی د هغه سیستم له لارې 1418 واقعې راپور شوي دي. ولې ګمان کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ایډز د سازمان او د ډبلیو ایچ او د استیمیشن یا د هغوی دغه حدس مطابق کیدلی شي چې په افغانستان کې د 2000 تر 3000 پورې د ایچ آی وی پیښې موجودې وي. ولې دا هر څومره چې د سرویلانس سیستم یا د څارنې سیستم او د راپور ورکولو سیستم تقویه کیږي په هغه اندازه موږ نږدې کیږو چې هغه پیښې چې موجودې دي یا حد سیول کیږي چې موجودې به وي د هغې په راپور ورکولو موږ بریالي کیږو. موږ په لومړۍ پیښه په 1989 کال کې راپور ورکول شو، او بیا د هغې نه وروسته د 150 کلو دپاره هیڅ واقعیه نه راپور شوې نه وه. دا په دې معنی نه وه چې د واقعیت موجود نو، ولې د راپور ورکولو سیستم موجود نه. اوس موږ تقریبا نسبتا یو ښه د راپور ورکولو سیستم لرو، د وجنه دا ارقام شته. بل تاسې د خوست او د پکتیا نه وویلې چې په پکتیا کې پیښې لیدل شوي دي. دا د ټولو ولایتونو نه د پیښو راپور راځي. دغه راپورونو تصدیق بیا موږ د هغې د تایید دپاره سره بیرته تماسونه نیسو. ولې د ایچ آی وی ټیسټ په یو ټیسټ باندې راپور ورکول سمه خبره نه ده. پس د درې ټیسټونو وروسته چې کوم واقعیت مثبت دي موږ وایو چې ایچ آی وی مثبت واقعي.
د پروګرام په لړ کې به په دې باندې معلومات هم واورو چې دا څنګه ناروغي ده. خو په لنډو د مخه تر دې چې ډاکټر صاحب ملکزی شروع کړي او یو لنډ معلومات راکړي په دې باندې چې دا څنګه ناروغي ده، په لنډو به راته ووایي غواړم ډاکټر صاحب اعظم نه پوښتنه وکړم چې ډاکټر صاحب اعظم، شما که د افغانستان مسئول برنامه هماهنگی یعنی مشاور یک بخش هستین و کار میکنین برای مبارزه با مریضی ایدز، چی فکر میکنین که علت اساسی در افغانستان چی است؟ چرا مثلا واقعات مریضی در اواخر در افغانستان زیاد شده؟ علتش چی است؟
قسمی که شما میفهمین افغانستان از جمله کشورهایی است که کشت و قاچاق مواد مخدر در نسبت به دیگر کشورها اضافه تر است، و بسیار با آسانی میتونن مردم از این مواد به شکل فمی و به شکل زرقی استفاده کنن. تقریبا در حدود 1 میلیون استفاده کننده مواد مخدر در افغانستان وجود داره که از این جمله در حدود 20 هزار از مواد مخدر از طریق زرقی اینا استفاده میکنن. معمولا سروی که در افغانستان شده در ولایات مختلف ایران نشان داده که او کسایی که مواد مخدر از طریق زرقی استفاده میکنن و سوزن و پیچکاری خود شریک میکنن، در بین از اینا شیوع چویت اضافه تر بوده، حتی در بعضی جایا در بعضی ولایت ای به 18% هم رسیده.
ها دکتر سیب ملکزه، رازی اوریدون که در پروگرام اوری او لگ لگ پوشو چه پا افغانستان که حالات سنگ دی و پا نرهی که دومن ناروغ دا کسان اخته دی و دای و دیره، یعنی مهمه مسئله ده چه یو ورز پا نرهی که دی دی پر زنگری شوی ده دی ناروغی سر ده مبارزی. نو رازی دم دی شروع نه داسې پیل کو چې موږ چې وایي چې ایچ آی وی ایډز دغه څه شی دی، دا څنګه ناروغي ده؟
یعنی دا په ساده الفاظو داسې ووایم، کله چې یو کلی وي، یو ښار وي، هلته یو غل راځي کلی نیسي، نو هغه ښار کې کلي کې پولیس وي، نو پولیس دا غل نیسي او هغه بیا قدرت نه لري غل. خو کله چې بیا غله راشي اول د پولیسو ماموریت ونیسي، د عسکرو تاڼه ونیسي، دا نو دا ولس چې دی هیڅ دفاعي لار نه لري، پولیس هم نیولی ورته، عسکر هم نیولی.
اول چر څه کوي هغه کولی شي؟
نو یو کمزور اقلم چې راشي، یو غریب قربان هر څه چې زړه یې کوي شي، نو ایچ آی وی ایډز هم داسې ده. دغه ظالم ویروس رازی اول د انسان د بدن د پولیسو ماموریت نیسی، عسکری تانه نیسی، نو ټول دفاعي سیستم چې د بدن د مینځ لار هغه نه وروسته د هر غړی چې زړی هغه به نیسی او هغه وژني. یعنی د سر نه نیول تر کته پورې ټول بدن به د دې واک اختیار کړي، هر ځای چې خوښي هغه به نیوي شي او هغه وژل شي.
یعنی دا داسې ویروس دی چې د انسان هغه دفاعي سیستم خرابوي او انسان د ناروغیو په مقابل کې خپل مقاومت د لاسه ورکوي. ښه، اوس نو په ساده الفاظو کې دا راته ووایي چې یو کس څنګه اخته کیږي په دې ناروغۍ؟
هغه لپاره خو مخکې زموږ محترم ډاکټر صاحب اعظم یاد کړه، ډېرې لارې موجودې دي ورته. نو زه به د اروپا ووایم، فعلا اروپا کې جرمني به ووایم. جرمني کې تقریبا 8000 کسان په ایچ آی وی اخته دي. په دغه 8000 کسانو کې سړی ویلی چې 80% کې هغه کسان دي چې هغوی جنسي اړیکې لري د نارینه او ښځو سره، خو هغې ډلې نه بیا 15% کې هغسې کسان دي چې هم جنسبازه دي، هلک په هلک سره جنسي اړیکې لري، او 15% کې بیا هغه کسان دي چې هلک په جلۍ اړیکې لري. یعنی فکر وکړئ، په اروپا کې 15% کې زیاتره هغه کسان دي چې هلک په هلک جنسي اړیکې لري، او هغه څوک چې بیا د ستنو د لارې او د هیروینو د پچکاریګانو د لارې هغوی ته یو څه تیر شوي دي، د هغوی شمېره ډېره کمه ده، 9% کې هغه کسان دي. یعنې که د اروپا په اساس ووایم، زیاتره لارې 80% کې د جنسي اړیکو نه یو انسان نه بل انسان ته د ایچ آی وی تیریږي.
ښه، یعنې اوس که یو پرتله سړی وکړي، نو په افغانستان کې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اعظم ساجد ویلي، نو ډیره د مخدره موادو استعمال، یعنې د سرنج چې استعمالیږي په یوه پچکاري دوه درې کسه استعمالوي، د دې لارې نه ډیره په اروپا کې تاسو ته د جنسي مسایلو خبره را یاده کړله. دغه تاسو چې د افغانستان د روغتیا په وزارت کې د ایډز د کنټرول مسؤول یې تنظیمونکي د دې برخې، دغلته په افغانستان کې هغه راپورونه چې موږ ته راځي، ازادي راډیو ته خلک ټلیفونونه کوي، موږ ته پیغامونه کوي، نو دوی بیلابیل خبرې کوي، او سړی ته داسې فکر پیدا کیږي چې ممکنه ده نه یوازې دا خبره چې ډاکټر صاحب اعظم وکړه چې د پچکاري د لارې نه یو کس نه بل کس ته دا ناروغي انتقالیږي. مثلا موږ ته ټلیفون راځي، وایي چې په ولایاتو کې په لرو سیمو کې غیر مسلکي خلک پچکاري کوي خلکو ته دوا تیروي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې کې امکان نشته چې دا
د ایچ آی وی د انتقال یا د یو بل ته د تلو درې عمده لارې دي؟ یو د وینې د وینې او د وینې د مستحضراتو د لارې مسی تماس د لارې، او بل د مور نه د یعنی د مصاب مور نه، یا هغه مور چې ایچ آی وی ولري د هغه مور نه ماشوم ته د ولادت په وخت کې. دا درې عمده لارې دي چې په اروپا کې ملکزی صاحب ډېر ښه وویل چې 80% جنسي، ولې په افغانستان کې 80% نه، د 80% نه زیات، بلکې وایم چې د 90% پورې د وینې او د وینې د مستحضراتو د لارې، چې په هغې کې د سرنج او ستنې شریک استعمال معتادین چې هغوی اکثرا په دغه پریکټس باندې مبتلا دي، په شریکه ستنه او په شریکه سرنج باندې ځان ته دغه کوي، مواد زر کوي، همدارنګه د طبي سامان آلاتو د ملوثتیا په وجه چې هغوی د وینې د مستحضراتو سره یا د وینې سره په تماس کې راغلي، او همدارنګه د انفیکشن پریونشن یا د انتان د مخنیوي نه مراعت کول دغه اخیستلو په وخت کې پرزن د
ګورې زما خبر هم ده. اوس مثلا نیان په لرې سیمو کې، نیان اوس وګورې چې نئی د ماشومانو سنتیم کوي، نئی غاښونه مباسي کنه، هغه یو اصطلاح د ځینو ځایونو کې لا هم موږ متاسفانه دا راپورونه لرو چې اته ښکر لګول لا هم په ځینو سیمو کې شته دی. نو دغه خلک چې دا کار کوي، نو دا خو مستقیما دغه وینې ته داخلېدل دي، یعنی د دې په ارتباط باندې تاسو پیښې ثبت کړي دي یا داسې معلومات هم راټول کړي دي یا سم کړي دي په دې اکله باندې کنه؟
د پیخو ثبت شوی پیخ د ننګرهار د ولایت نه یو پیخه چې هغه د غاخیستلو پیخه وه، البته په کلي کې د یو نئی په واسطه د هغې غاخیستل شوی وروسته په ایچ آی وی اخته شوی، دا یوه پیخه راپور ورکول شوې ده. خو دا عمومي لارې دي چې په دې باندې موږ باید دغه خلک چې په دغه کارونو کې مبتلا دي دغه کارونه کوي، پرځن نیانو دوی ته باید آګاهي ورکړی شي چې خپل هم د عامو خلکو ته هم آګاهي ورکړی شي تر څو د دغسې یو عمل مخه ونیسي چې هغوی په شریکه پاکي باندې د هغوی سرونه جوړ نه شي کړی، همدغسې د ښکر لګولو یا د سنت کولو په وخت کې د معاقمو وسایلونه
استفاده وکړي. په دې باندې ځانګړې خبرې راته وکړي چې مثلا تاسو نیانو ته څه لارښوونه لرئ، تاسو هغه کسان چې په غیر مسلکي توګه خلکو ته پیچکاری کوي هغوی ته څه وینا لرئ؟ په ځانګړې توګه به بیا تاسو ټول ډاکټر صاحبان خبرې وکړي. ښه ډاکټر صاحب اعظم، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یونس خبرې وکړي، په افغانستان کې دغه یوه پیښه ثبت شوې ده، دوی ویلي چې نئی یو ځای کې غاخیستې وه او هغې نه وروسته دا معلومه شوه چې دا ایچ آی وی د هغه طریق نه اخیستې وه او دا ویروس ورته تیر شوی و. نو تاسو د یو چا په توګه باندې چې یو دغسې یو پروګرام ته کار کوئ، اوس دا به ډیره سخته وي که اوس چاته وویل شي چې مثلا یو نئی ته وویل شي چې ته نور دا کار مه کوه، د کار خو یې نه شي اخیستلی تاسو. نو تاسو د یو روغتیایي مسؤل په توګه باندې څه نظر لرئ، څه وایئ چې څنګه سړی کولی شي چې دغه خلک پوه کړي چې یا د دې مخه ونیولی شي چې دوی دې د ناروغۍ یا د دغه ویروس د سرایت نه مخنیوی وکړي؟
یکی از اهداف مهم استراتژی ملی کنټرول پروګرام ایڅ او دولت ساتمه است که باید به با همه مردم، همه کسایی که به این قسم کارای پرکتسانی زی کسن به ما به تاگاهی بتیم. بنان کمیته امانگی چویس افغانستان پروگرام ملی کنترولی چه وزارت سیات ما مشترکن، ما پروگرام های آگاهی را از سطح بالا الى سطح پایین ما آغاز کردیم، یعنی ما پروگرام های آگاهی را در رابطه به ایچایوی و ایچ و کاهش از رار مواد مخدر از وزارت های کلیدی آغاز کردیم، حتی به کسایی که سالون های آرایش دارن و مردم آرایش میکنن، کسایی که سلمان هستن، سلمانی خانه ها، به همه ترنینگ ها داده شده در اوقات مختلف.
دکتر صاحب،
یکی اوراق تبلیغاتی که نشر شده بر از اینا توزیع شده و همه
بله ببخشین که حرف شما را خط کردم. خب این کارایی است که شما میکنین، آله از طریق رادیو آزادی کوتاه فشرده، ممکن است امو کسی که مثلا به قول شما در سالون آرایش شیشته حاله، یا او کسی که مثلا سلمان دکان سلمانی داره، یا مثلا هر کسی دیگه که در موارد کار میکنه، امی رادیو را مشنوه، رادیو آزادی را مشنوه. ما میخواییم که شما به حیث یک دکتر بسیار مشخص بگوین، مثلا شما برای کسی که در آرایشگاه کار میکنه به حیث یک دکتر چی میگین؟ چی کنه که جلوگیری بکنه اگه احیانن، و چی میدانه که کسی که پیشش میایه او ایچ آی وی ایدز داره که بتانه ایره به دیگه کسا از سرایتش جلوگیری کنه؟ مثلا ما آرایشگر هستم، میخوایم بشنوام و بفهمم که شما به ما چی راهنمایی میکنین.
تشکر. فقط کسی که آرایشگر است، اکثر این ناد سالونای آرایش از موم و چینایی که استفاده میکنن، کوبه که میکنن یا گوشه را سوراخ میکنن در آرایشگاه، کوشش کنن این می سوزنی که استفاده میکنن باید پاک معقم باشه و برای یک
چگونه معقم کنن می سوزن؟ مثلا معقم ساختن سوزن چه قسمه؟
ویروس ایچ آی وی توسط کلور که اینا داشته باشن محلولش در ظرف چند ثانیه ای از بین میره.
کلور چطور میتونن به دست بیارن؟
خب این میتونن که از وزارت صحت عامه هم بگیرن و در بازار به
یعنی وزارت صحت عامه به صورت مجانی را توزیع میکنه به مردم، یعنی هر کسی که بره برش میده کلور مفت؟
مشکل وجود نداره در گرفتن کلور از وزارت صحت عامه، اینا میتونن بگیرن از وزارت صحت عامه و همچنان از کلینیک هایی که وجود داره و از دواخانه شخصی هم میتونن بگیرن. یگانه محلولی که به زودترین فرصت میتونه که ویروس ایچ آی وی در چند ثانیه از بین ببره محلول کلور است. و به سلمانی ها، کسایی که در سلمانی ها کار میکنن، اینا وقتی که یک پل استفاده میکنن چون بسیار ارزان است، یک روپه دو روپه تمام میشه، رو باید هدر کنن و دوباره از استفاده نکنن، پل نو بگیرن و اینمی تیغ پلیدیش امو والی که تیغ میمونن اول باید در کلور بانن که تقریبا اینا دهی بخش همشانه، لیکن یک فیصدی از یاد دهی بخش اینا آموزش دیدن و ترنینگ دیدن و این کار کرده میتونن. بسیار ساده است، میتونن بسیار به سهولت سادگی و بسیار برزان از انتشار اچ‌آی‌وی اینا جلوگیری کنن.
دکتر سیبیونس، تاسو دسی یعنی معلومات لرید چه دغه کار یعنی دغه په کلورین باندې په پاکول خلق معلومات لرید دی بارے کې دومره چې دا عملی کی
دا مخلکو اگاهی په دې باب ټیټه ده، خو زمون کوشش ده چې دا مخلکو اگاهی په دې باب لوړ کو، او باید دوی ته وهڅ او بل اخر دوی باید دا پریکټس په روزانه ژوند کې عملی کی. د کلور د انفیکشن پریوینشن د پر د وزارت صحت امن په چوکاټ کې خاص ستراتیژي جوړه شوې په ټولو کلینیکونو کې باید مراد شي. همدغه رنګ د کلور کولای شو چې مونږ د خلکو ته په ویلیا تو گوروی شو تر څو غوید انفیکشن پریوینشن یا د انتاند مخنیوی د پر دین استفاده وکي. او دغه مسائل اکثرا په خارونو کې د دوی ټریننګ په جلال آباد کې تقریبا ټول سلمانیان په دې باندې ټرین شوی دي، ټریننګ ورکول شوی دي، تربیه شوی دي دوه ورځې د پر چاغوي، او بیا د سیاحت امید خونه غوي ته یو سرټیفیکټ دغه شوی دی، او سرټیفیکټ په خپل دکان کې لګول دی. نو د خاریان نوم
ګوري یو بل مسله ده، ازادي رادیو مختلف ټلیفونونه او پیغامونه د خلکو لري. مثلا داسې مثالونه مونږ لرو چې اوریدونکي مونږ ته وایي چې دغه په شخصي کلینیکونو کې چې ډاکټر سیبان او نرسان کار کوي، دوی مثلا دغه سرنج استعمال کوي کنه، یو مریض د پاره پیشکاری وکي یا سکارو کې، نو بیا دغه راواخلي د خپل کلینیک مخ ته کمزي کې ورواچي، دلته پراتی بیا غا کسان دغه د مخدره مواد او د متادین چې دی دوی بیا د سرنج راوخلی دینه بیا استفاده کوي. نو دوی دی دا مونږ ته وی یعنی باور وکي چې ماته اوریدونکو ټلیفونونه کوي او وی چې تاسو ولې په دې باندې خبرې نه کوي چې دغه مخنیوي وشي، چې دغه استعمال شوی مواد باید په سمه طریقه باندې زی په زی شي چې دا د دې متادینو لاسته ورن شي، او دا خپل دوی وی چې دا یو زمينه ده په دې کې تاسو سوایي.
بالکل دا خبره صحیح ده، مونږ خپل هم دا ملاحظه کړی ده په پروګرام کې، مونږ د دې تدابیر نیولې دي، مونږ د سرنجونو توزیع او پروگرام لرو چې ان اس پی ورته په ان اس پی کې مونږ سرنجونه توزیع کیږي معتادینو ته بیرته راغونډیږي، مونږ دا غي په منظم ډول دا غي ارزیابي کوو.
نه زما خبره په غي کې نه ده، زما خبره په دې کې ده چې دغه سرنجونه چې دغه طبي پرسونل استعمالي دغه طبي سامان دا بیا په وی په ډیر بی غوري سره د باندې زین زین کې غرزول کیږي، یعنی یو طبي یو نرس یو ډاکټر یو څوک چې هلته کار کوي په یو روغتیاي مرکز کې، خو په دې خطر بانی پویگی چنه یوازی چایوی نور زیادی مسئله و ناروغی دی چه ممکنه ده انتقال شد. دوی وی چه دغه طبی استاف ولی دغه مسئله په نظر که ننیسی چه دغه استعمال شوی مواد پیو سم توگه زیپزی که
خو تر ډېر په دې موضوعاتو باندې د طبي سټاف یا د طبي کارمندانو د آګاهۍ سطح هم په هغې کې مشکلات شته دی. همد دې وجې نه مونږ د ټول افغانستان د 34 ولایتونو د طبي خدماتو د تهیه عرضه کوونکو لپاره درې ورځنی ټریننګ نیولی او په هغې کې مونږ دوی ته دا ویلي دي چې
ډاکټر صاحب کورم ودان ستاسو هیله من یو چې ستاسو دا هلې ځلې اثر وکړي. دا ډاکټر صاحب ملکزي نه به یو پوښتنه وکړم. ډاکټر صاحب ملکزي، دا افغانستان خو واورېدل، ډاکټر صاحبان هم دا خبره تایید کړه چې دا طبي سامان چې استفاده کیږي ځینې ځایونو کې، البته ټولو کې نه، ځینې ځایونو کې د شخصي کلینیکونو دوی راوړي یو آزاد ځای کې وغورځي، یو هغه د زمینه دې ته برابروي چې معتادین یا نور کسان چې نه پوهیږي یا ماشومان هغې باندې لوبې وکړي. تاسو یو ښه مثال کېدای شي په اروپا کې وښیي، دلته په دې پرمختللې دنیا کې څنګه دی چې دغه وسایل چې استعمالیږي د استعمال شوي مواد څنګه ځای په ځای کیږي؟
یعنی دلته د ډاکټرانو کڅوونه نیوای تر لړکتونونه یا زړو خلکو اوسیدونو ځایو کې هم داسې ده، ځانته یو لوښی لري چې هغه ټیمي لوښی ده. نو سړی افغانستان کې کوی شي چې یو قطۍ فرضاً د یو کوکاله قطۍ واخلي، هغه کې چې یو ستن یو ځل استعمال شوی هغه کې باید واچوي، کله چې هغه ټکه شو سر یې بند کړي، او ماغه ورځ چې د کثافاتو موټر راځي ماغه ورځ بیا موټر کې واچوي چې بل چا څوک ورنه استفاده ونه کړی شي. نو زموږ
کتنځي کې دا اصول دا دي چې هیڅ شان نستن نه د جرای کوم وسیله په عادي کثافاتو کې اچولو کې اجازه نشته، بلکې خاص لوښي کې چې هغه د اوسپنې لوښی دی او پورې باید سړی دا کتنځي کې وساتي چې سبا ته د کثافاتو ورځي د هغه د وړلو نه یو ساعت دوه ساعته مخکې هغه بیا سړی بهر سړک سرته وباسي چې د موټر راغی او ځای په ځای ځان سره وړي.
یعنی تاسو که زه تاسو نه دا پوښتنه وکړم په در لنډ وخت کې چلې روی چې یعنی ستاسو وړاندیز څه دی، لکه ستاسو د دواړه خبرې زه اورم، هم د افغانستان حالات د ډاکټر صاحبانو نه او هم د ستاسو خبرې چې پرمختللې دنیا کې د یو افغان ډاکټر په توګه کار کوي، نو هلته تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس د پاره په افغانستان کې په همدغه شرایطو کې یعنی څنګه یو لار خپل کی د روغتیاي کارکونکو کې څنګه اصول کې خوده شي چې زر وکول شي دغه مخنیوي وشي چې دغه استعمال شوی وسایل په سمه توګه ځای په ځای شي په اصول برابر؟
نو فرزه جان د ټیپی پرسونل ته آسان ده، هغه خو کوي چې مخکې موږ ولکه خاص ځان ته ډبی نه لري د استعمال شوی سرنجو نه استنو، نو کوي چې یو کوکا کولا قوتي او فانتا یا سي د یو بل قوتي د اوسپنې قوتي چې تر چا نه پکاري هغه کې واچي سره بند کې په یو شی باندې او صبر کې چې د کثافاتو موټر راځي ماږي موټر کې خطا کې دا خو سخت کار نه ده. او که اجازه وي یو څو ثانیه پاتې لنډ غوندې هغه دا دی چې دا د نایانو برخه کې ما غوښتل وو، خیر اوس وخت لږ پاتې ده، هغه به وروسته به ووایم.
ښه، بیا په د پروګرام په دوهم نیمایي کې به ډاکټر صاحب ملک زیم خبرې وکړي او نور ډاکټر صاحبان به هم خبرې وکړي. د پروګرام په دوهم نیمایي کې به په دې باندې نورې هم خبرې وکړو چې د ایچ آی وي ایډز څنګه ناروغي ده او دغه ویروس په بدن باندې څنګه تاثیرات کوي او د مخنیوي پر لارو چارو به ډاکټر صاحبان نور رڼا هم واچوي. ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.